آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ظریف نظر او زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. دا اونۍ پر هغې تودې مسلې خبرې کوو چې شاوخوا 13 میاشتې بحثونه پرې وشول او بالاخره د چهارشنبې په شپه موافقه وشوه. دا د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند دی چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په کابل کې لاسلیک کړ. دا سند دواړو جمهور رئیسانو په داسې شپه لاسلیک کړ چې یو کال مخکې په همدې شپې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد ښار کې پوځي اکاډمۍ ته نږدې امریکایي ځانګړیو ځواکونو وواشه. په داسې شپه د دې سند لاسلیک کول څه معنا لري؟ په خپرونه کې وړاندې له میلمنو سره څیړو. د سند تر لاسلیک کولو وروسته د ولسمشر کرزي خبره چې تیر لس کاله هیر شول څه مفهوم لري؟
د دې سند امضا سره به د پخوانیو لسو کلونو فصل تړل کیږي، د مساوي او دوستانه روابطو نوی فصل پرانستل کیږي.
د امریکا ولسمشر بیا د سند تر لاسلیک کولو وروسته خبري اعلان ته وویل چې نړیوال باید پوه شي چې امریکا د افغانانو تر څنګ ده.
Today we're agreeing to be long-term partners in combating.
امروز موافقه کردیم که در دراز مدت همکاران یکدیگر هستیم تا علیه تروریسم مبارزه کنیم، نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش و تربیت دهیم، نهادهای دموکراتیک را تقویت نماییم، از رشد و انکشاف حمایت کنیم و در حفظ حقوق بشر تمام افغانان را کمک کنیم. با این موافقه باید افغانها و جهانیان بدانند که افغانستان دوست و همکار امریکا می باشد.
Afghanistan has a friend and a partner in the United States.
د باراک اوباما د ژمنه چې امریکا له افغانانو سره د څه مفهوم افاده کوي د ازادي په څپو کې خبرونه کوي. سیړو د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو لاسلیک شوی سند تر 2024 میلادي کال د اعتبار وړ دی، خو که چیرته کوم لوری غواړي چې دا سند فسخ کړي بیا تر لیکلي وړاندیز یو کال وروسته د دې سند اعتبار له منځه ځي. خو دا هم په موافقت نامې کې ویل شوي دي چې دا سند د تعدیل او تمدید وړ دی. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې همدا مسله چیرو د خبرونې د میلمنو هرکلی کوم. نظر سر میلمانه به اوریدونکو ته معرفي کړو.
تشکر آقای احمد شیبر. میهمانای عزیز، شنوندگان محترم، السلام علیکم. میهمانای عزیز به استودیو خوش آمدین.
بله نظر صاحب، مننه. البته لاوریدونکو بخښنه غواړم چې یو څه زکام یم، خو را به شو د خبرونې په سر کې د لوی جرګې پریکړې ته. د لړم په میاشت کې دودیز لوی جرګې په کابل کې پریکړه وکړه چې له امریکا سره ستراتیژیک همکاري د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او پوځي ثبات لپاره ضروری دي. خو د سند د لاسلیک کولو پر مهال دي د افغانستان ملي ګټو ته پام وشي. سلطان زوی صاحب، د افغانستان ملي ګټو ته په دې سند کې څومره پام شوی؟
دې سند کې یوازې د افغانستان ګټو ته نه، لکه چې هغه سي سندونه هر چا سره چې امضا کیږي دا اول ځل نه دی چې داسې یو سند امضا کیږي. په دې کې هیوادونه معذف دي د خپل د قوانینو په چوکاټ کې چې د خپل د منافعو د خوندي کولو لپاره په دې تړونو کې ځان ته ځای وټاکي او هغه هرومرو تطبیق کړي. دا مسؤلیت دی او که ونه کړي دا کار یو لوی خیانت بلل کیږي. په همدې اساس امریکایانو د ځان د منافعو لپاره او افغانانو د ځان د منافعو لپاره په دې موضوع کې په میاسو میاسو خبرې وکړلې، په میاسو میاسو تفاوتونه د نظر موجوده ول، او په میاسو میاسو په دې کې تاسو اوریدلی چې اوازې خپرې سولې چې توافقات لرې دي و نه کیږي او بعضې موضوعات سره مشکلات موجوده و. مګر بالاخره یقین لرم چې مونږ زه همیش انتقاد کوم، مګر په داسې موضوعاتو کې سړی باید ډېر احتیاط وکړي چې د وطن د منافعو لپاره بې جایه تور چا باندې ونه لګوي چې دا د ما نه ژمنه کمتره ده. زه یقین لرم چې هغه کسانو چې په دې تړون کې وظیفه درلوده چې د افغانستان له خوا نه استازی توب وکړي، یقینا چې په بشپړ ایمانداري او د افغانستان د منافعو د ساتلو په اساس خپل کار مخکې وړي.
بله سلطان زوی صاحب، دلته یو بله پوښتنه هم ده. د دې سند په هغه محتوا کې څه خبره شوې ده؟ په هغه کې افغانستان ځینې ژمنې له امریکا سره کوي، مثلا په اجتماعي برخه کې د پنځمې برخې په برخه کې لولوسي دواړه لوري د اداري فساد پر ضد پر مبارزه ټینګار کوي، او یا په دوهمه برخه کې ویل شوی دی چې انتخابات به په افغانستان کې آزاد وي او خلکو ته په زمینه برابر وي سي رای ورکړي او کورنۍ او بهرنۍ مداخله به پکې نه وي. دغه رقم ژمنې د افغانستان حکومت امریکا ته څنګه ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې اوس اصل موضوع باندې راغلو. تر اوسه پورې چې ما هغه رایز وکړل هغه د افغانانو په ارتباط د ما قضاوت و، اوس راځو د حکومت د توان په ارتباط او د حکومت د پخواني ژمنو په ارتباط غږیږو. دا حکومت تر اوسه ثابته کړې نه ده چې دغه شیان بشپړولای شي. یعنی دس از یو تعهد تروسه، دس یو اراده منځ ته راغلې نه ده چې د فساد په مقابل کې قاطع مبارزه وکړي. دس یو اراده منځ ته راغلې نه ده چې د فساد په مقابل کې هغه کسان چې تورن دي یا ککړ دي او پیدل کېږي چې څوک دي هغوی د قانون په منګولو وسپارل شي. او بله موضوع چې ډېره مهمه موضوع ده، ستاسو یاده کړله، د انتخاباتو موضوع ده. زه په ډېره خواشینۍ باید د همدې رادیو له لارې نه اعلان وکړم چې د انتخاباتو موضوع د دس یو متهم او حتی محکمه دغه کمیسیون د دې کمیسیون ځینې غړي تورن کړي دي په قانوني تخطیو. دغسې یو کمیسیون اوس مخکې سوی دی او د قانون یوه مسوده یې مخکې کړې ده. دا په خپله غیر قانوني کار دی. نو داسې یو کمیسیون په دغسې یو تاریخچه چې لري په داسې شکل نشي کولی چې د انتخاباتو، د آزادو انتخاباتو، د بېطرفو انتخاباتو تضمین وسی کړی. په دې دواړو موضوعاتو کې د افغانستان حکومت باید ځان ثابت کړي، د افغانستان دولت باید ځان ثابت کړي او ډېره اوږده لاره لرو تر څو چې ځان ثابت کړو. زه باید په ډېر جرأت د افغانستان خلکو ته دا عرض وکړم او دوی لا وبلم چې خپل غږ جګ کړي چې دغسې یو تورن کمیسیون او هغسې کسان چې محکمه متهم کړي دي او محکمه ثابته کړې ده او حتی حکم صادر کړي چې دوی باید خپل اعمال و سزا ته ورسیږي، دوی جګیږي د انتخاباتو د قانون د تسهیل لپاره بله مسوده وړاندې کوي. دا د خندا وړ دی.
سلطان زوی صاحب، ځینې نورې خبرې هم شته. کیدای شي چې یو څوک ووایي چې دلته کلیات مطرح شوي دي، مثلا د بشري حقونو ساتنه به کوي. آیا فکر نه کوي په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې څو دېرش کاله جګړه شوې ده، وسلوال کسان شته، د افغانستان ګاونډي په افغانستان کې د افغان حکومت په وینا مداخله کوي او دا خبره امریکا هم مني، دا رقم ژمنې څرنګه افغانستان امریکا ته ورکولی شي؟ که چېرته داسې ژمنې نشي ورکولی، سبا به امریکا ووایي چې دا سند فسخ.
زه فکر کوم چې اوله خو د سند د انفاظ تاریخ که وګورو 2014 دی، او 2014 کې که انتخابات مخته رانسي او انتخابات په خپل وخت وسي، نوی جمهور رئیس او نوی حکومت بلرو. او زه فکر کوم چې بیا به د داسې یو نقطې نه شروع کوو که موږ ډېر توجه ونه کړو، بیا به د معاملو په اساس یو نوی دولت تشکیل سي او نوی حکومت راسي او نوی انتخابات ترسره سي، او هغه معاملې فقط د جزیه ورکولو او د قدرت د تقسیمولو معاملې بیا به همدغه حالتی چې نن لرو. نو په دې اساس دا افغانستان پورې اړه لري، د افغانستان په ژمنو پورې اړه لري او د افغانستان آینده رهبریانو پورې اړه لري چې څنګه کولی شو چې د اوسني اشتباهاتو نه زده کړو او دغه خلاګانې ډکې کړو. هیڅ هیواد بې اشتباه نه دی، هیڅ دولت بې اشتباه نه دی، مګر هغه دولتونه چې د خپل د اشتباه نه زده کوي، خپل ملت او ځان بیا محکومه کوي د هغې اشتباهاتو د تکرار لپاره. زه فکر کوم چې موږ که خپل اشتباهات نه زده نه کړو، محکومه یاستو چې بیا به یې تکراروو، او دا تکرارول د افغانستان د آینده نسلو ګروګانېدل دي، د یو محکوم نسل په حیث، د یو مظلوم نسل په حیث، د یو جنګ ځپلي نسل په حیث، د زورمندانو، چپاولګرانو او مافیایي کړیو په لاس کې.
سلطان زوی صاحب، بله، نظر صاحب تاسو پوښتنه لرئ؟
ادامه بتین، باز ما پرسنل نه کوم.
بله سلطان زوی صاحب، په دې سند کې ځینې کلیات به څرنګه هواری شي؟ مثلا په څلورمه برخه کې لولو له ګاونډیو سره د افغانستان د متقابل احترام له مخې شاړي کې ولري، او امریکا د نړۍ له هیوادو غواړي چې د افغانستان ارضي تمامیت ته احترام وکړي او په دغه هیواد کې د دیموکراتیک بهیر مخې ته خنډ نه جوړوي. فکر نه کوي چې دا کلیات دي، ځکه چې دا په جزئیاتو کې نه دی راغلي چې امریکا به څرنګه کوي او افغانستان به څرنګه؟
دا کلیات بالکل ملنر د هر هیواد د حکومتونو وظیفه ده چې دا کلیات هماغه سي په فصلو ویشل سوي دي. هر فصل کې د دې کلیاتو دا اهداف غوندي دي، د دې اهدافو د راسته راوړلو لپاره جزئیات او کړنلارې باید تعیین سي چې څنګه فساد له منځه وړل کېږي، څنګه متقابل احترام په داسې یو سیمه کې چې هېڅ افغانستان ته احترام څوک نه کوي، د افغانستان حقوقو ته احترام نشته، د افغانستان خاورې بشپړتیا ته احترام نشته، د افغانستان سیاسي استقلال ته احترام نشته، د افغانستان ډیپلوماتان ډبول کېږي په سفارتو کې، خارجي سفارتو کې. په داسې یو حالت کې باید موږ څنګه متقابل احترام منځته راولو؟ د دې تفصیل یوه برخه ده چې حقوقي برخه ده چې هغه باید حقوقدانان باید کینی او دا ولیکي. بله برخه یې د افغانستان د دولت پیاوړتیا ده. د افغانستان د دولت پیاوړتیا هغه وخت ترلاسه کیدای سي چې دا یو زنځیر غوندې دی، که فساد او ښه حکومتداري ته توجه وسي، که بشری حقوقو ته توجه وسی، که فرضاً بازسازی ته ښه توجه وسی، که د خدماتو ارزې ته په ټول هیواد کې سمه توجه وسی، که انتخابات ته او عادلانه انتخابات ته توجه وسی. ورو ورو د خلکو اعتماد د دولت باندې زیاتیږي، د دولت پیاوړتیا بشپړ کیږي، او دولت چې د خلکو په قوت باندې ولاړ وي، هغه د هغه بیا د هغه سفارت وګړي چېرته څوک جرات نه کوي چې هغه بیا ورته توهین وکړي، هغې باندې لاس وچی، لکه چې نن او پرون په تهران کې.
بله سلطان سوی صاحب، ځینې نورې خبرې چې افغانستان له امریکا سره منلې دي، مثلا د دې سند په پنځمه برخه کې چې اجتماعي برخه ورته ویل شوې ده، په هغه برخه کې یو ځای لیکل شوي دي چې ځینې برخې فرضاً د پیسو د سپینولو په برخه کې افغانستان باید امریکا ته ډاډ ورکړي او دغه د حوالې سیستم باید ختم شي. په افغانستان کې ګڼ افغانان بهر اوسي، بانکي سیستم وده نه ده کړې، او خلک درګرده پیسې لیږي، حتی له دغه اروپا سي او امریکا او له نورو هیوادو، له خلیج هیوادو افغانان پیسې د حوالې په حساب استوي. افغان حکومت څنګه دغه موافقه له امریکا سره لاسلیک کړې ده په دغه برخه کې؟
افغان حکومت په دې کې یوازې امریکا ته نه، بلکې ټوله نړۍ ته یو د ملګرو ملتو یو فیصله موجوده ده چې د تروریزم په ضد د مبارزې یوه برخه بانکداری کې اصلاحات دي، د بانکي سیستم د اصلاحاتو په ادامه، د حواله سیستم، د تور بازار اداره او د بانکي سیستمو د اصلاحاتو لپاره ټولو هیوادونو ژمنه کړې. افغانستان هم د ملګرو ملتو د غړي په حیث یو مسؤلیت لري، او دا مجبوره ده چې تړون وای که نه وای، مجبوره وه، افغانستان مجبوره ده چې دغه اصلاحات راولي. او په تړون کې امریکا، چون د تروریزم په مقابل کې امریکا د جنگ اعلان کړی، او امریکا د ځان د منافعو د ساتلو لپاره دغه شیان یو ګواښ ګوري، منی او د یو ګواښ په حیث ورته ګوري، نو زه یقین لرم چې د افغانستان دولت باید دا اصلاحات هم د ځان د امنیت لپاره او هم د نړۍ د امنیت لپاره مسؤلیت خپل رول ولوبوي او خپل مسؤلیت ایفا کړي. د مونږ بانکداري سیستم ډېر اصلاحات غواړي. همدا اوس د مونږ بانکونه، ځینې بانکونه تورن دي په فساد. د مونږ مرکزي بانک تر اوسه هغه رول چې یو مرکزي بانک باید ولوبوي د بانکو په اصلاحاتو کې، د بانکو په تفتیش کې، د تور بازار په کنټرول کې، او د حواله د سیستم د له منځه وړلو په ارتباط، دا کار دوی نه دی کړی. ټکنالوژي موجوده ده محترم، ټکنالوژي وجود لري، ټکنالوژي د اصلاحاتو لپاره باید ورنه کار واخیستل سي. مونږ متاسفانه افغانان غواړو چې د اجر د حصر په اساس حکومتداري وکړو، او اصلاحات که ټکنالوژي نه استفاده وکړو، مالی سیستم، اقتصادي سیستم او د مونږ امنیتي سیستم زر فیصده بهتره کیږي همدا اوس که مونږ د ښه ټکنالوژي نه. زه به هیله کوم د تاسو دواړو نه چې یو ورځ یو بل پروګرام ونیسئ د ټکنالوژي نه د استفادې په ارتباط، چې ورباندې وغږیږو چې څومره امکانات موجود دي، مونږ د پول، د بانکي سیستم، د حواله دي سیستم، د نور امنیتی موضوعاتو سیستمونو چې د سر ارتباط لري، په دې باندې څومره کار کېدای شي، او د افغانستان دولت کولی شي په شپږو میاشتو کې دا موضوع حل کړي.
بله سلطان زوی صاحب، د اقتصاد په برخه کې یو بل ژمن افغان حکومت امریکا ته ورکوي په دې سند کې، وایي چې امریکا وایي چې لږ تر لږه 50% مرستې به د افغان حکومت له لارې مصرفوي، او افغانستان په دې تیرو څو کلونو کې که د لندن غونډه وه، که حتی د توکیو غونډه وه، تر هغه مخکې وو، په هر غونډه کې، په نړیوالو غونډو کې په همدې ټینګار کاوه چې نه، ټولې مرستې د افغان حکومت له لارې مصرف شي. نو دا خبره خو امریکا نه ده ورسره منلې.
امریکا او نور نړۍ په دې کې هماغومره متاسفانه مقصره دي چې د افغانستان حکومت دی. کله کله دلته یوه باریکي موجوده ده، کله کله هیوادونه چې مونږ سره مرسته کوي، د مونږ د ضعیف ظرفیت په ارتباط دا مرستې نه ښه استفاده نه کیږي، او یو مقدار یې بیرته ردیږي او مسترده کیږي. نو دا دوی په ګټه ده، کله کله چې مصرف کونسي بودیجې نه، دا پیسې د هغوی د بودیجې نه ویستل کیږي، یو بل بخش ته ځي، او که مصرف نسو بیرته ځي، بیا خپل حکومتونه حق لري چې په هغه هر چیرته چې مصرف کی مصرفوي. نو دا دوی ته یوه د ګنجشکک لاره جوړیږي، او د افغانستان د حکومت ظرفیت هم په دې اندازه نه ده چې 50 همدا اوس که تاسو د افغانستان بودیجې ته وګورئ، دا تیر پاس سوی بودیجه چې متاسفانه ولسي جرګې پټو سترګو پاس کړله او خپل معاشونه یې جګ ویرل، دغه بودیجه چې وګورئ اکثره وزارتونه غیر دو یا درې وزارتو په استثناء نو ټول وزارتو د 50% نه کم تر مصرف کړی خپل انکشافي بودیجه. نو په دې اساس د افغانستان حکومت کوم غوړي 30% مصرف د ډالر نه وسی، هغه ظرفیت موجود نه ده او خارجیانو هم د څه کار نه دی کړی چې د موږ ظرفیت لوړ سی. متاسفانه خارجیانو هم په دې کې د یو تعداد خارجیان چې افغانستان ته راځي یو کلن ماموریتو ته راځي یا د خپل د سی وی د ښه کولو لپاره دلته راځي یا تقاعدیان دي چې دلته کار پیدا کړی دی یا د ښځې نه لرې سوی فامیل سره مشکلات لري تښتېدلی دلته راځي چې خپل غم غلط کړي. نو متاسفانه داسې خلک راغلي نه دي چې 4 کاله او 5 کاله او 6 کاله یا 10 کاله دلته پاتې شي او افغانستان ښه وپېژني او د افغانانو سره یو ځای اوږه په اوږه د افغانانو مشکلاتو سره دوی مقابله وکړي. نو دلته یو مشکل موجود دی، هم د افغانستان دولت او حکومت مشکلات لري، هم بین الملی ټولنه او په دې کې د افغانستان د حکومت رهبری ډیره مهمه ده چې دغه موضوع په خپل لاس کې ونیسي او د خپل ظرفیت د جوړولو لپاره ځینې عملی پروګرامونه جوړ کړي او هم د خارجیانو د کار د نظارت لپاره یو میکانیزم باید دلته جوړ شي که خارجیانو غواړي چې 30% یا 40% یا 50% د خپل د کومکو مصرف د خپل د لار نه وکړي، د دې نظارت څوک کوي؟ دلته باید یو میکانیزم موجود وي چې د هغوی نظارت هم باید وسي.
البته په دې سند کې سلطان زوی صاحب ویل شوي دي چې دواړه لوري به په راتلونکو کې غونډې کوي او په هغو غونډو کې به بیا داسې مسایل څیړي، مثلا د افغانستان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به یو هیئت ټاکي او په شپږو میاشتو کې به غونډه کوي. نو په یو حساب باندې دغه سند راتلونکو ته لاره هواروي چې افغانستان او امریکا سره ځینې نور سندونه هم لاسلیک کړي تر څو بل اخره یو تړون وکړي. که څنګه
دا سند خو یو عمومي هغه سیستاسو او فرمایل په اول کې عمومي کلیات دي. د دې سند هر برخه د افغانستان د حکومت په هر برخه پورې اړه لري چې څنګه ځان فعال کی او د دې امکانات نه استفاده وکړو. مونږ چې ستراتیژیک سند امضا کړی امریکا ته او امریکا ته مو ځینې تعهدات ورکړي دي او ځینې امتیازات ورته ورکوو. امریکا هم مونږ ته ځینې امتیازات راکوي. د دې امتیازات نه د افغانستان د خلکو حق دی چې صحیح استفاده وسي، ولی دا امتیازات د افغانستان او د امریکای ترمنځ د منافع او د تبادلې موضوع ده. مونږ دا امتیازات مفت او بالا دینه ترلاسه کوونه. دلته یو سلسله امتیازات مونږ ورکوو، یو سلسله امتیازات دوی راکوي. نو په دې اساس هر ډالر د دې پیسو مصرف د افغانستان د خلکو د بیت المال نه مصرف دی، ولی د افغانستان نه امتیازات ورکول د افغانستان د خلکو حق دی او هر شی چې په دغه په بدل کې مونږ ترلاسه کوو هغه د افغانستان د خلکو حق ګرځي. په دې اساس باید ډیر قوي نظارتي میکانیزمونه د مختلفو بخشو په ارتباط جوړ شي. یوازې خارجه وزارت دا کار نشي کولای، یقینا چې هغه به مذاکرات پیلوي، مګر اقتصادي برخه باید ولري، امنیتی برخه باید ولري، اقتصاد کې باید مختلف سکتورونه یې د کرهنې، د معدن، د مواصلات، د انرژي او د اوبو، د انکشافي پروګرامونه، د کلیو د پراختیای، د صحي موضوعات او د تعلیم تربیه موضوع، دا ټول مختلف بخشونه دي چې په دې کې باید هر بخش ځان ته بشپړتیا او ځان ته تخصصي یو پروګرام جوړ کړي چې اوسې کرای امریکایان نه بهترین استفاده وکړي.
بله سلطان زوی صاحب، احمد شیبر از این متن از این موافقت نامه شروع کرد. ما به این بخش سیوم تحکیم امنیت دراز مدت ماده 2B در این جسد میگن که طرفین مطابق طرز العمل های داخلیشان روی یک موافقت نامه دو جانبه امنیتی مذاکره را آغاز می نمایند. یعنی عزیبات این را جور می کنند و در ظرف یک سال باید این کار را بکنن. اگر این مادر ما در نظر داشته باشیم، مهمترین نقطه از این توافقنامه یا همکاری دو جانبه هنوز پایدار آواز به اصطلاح و همچنان از نقطه نظر بسیاری از متخصصین به یک نگاه افغانستان بعد از ناتو بزرگترین بسلا متحد امریکا به حساب نظر به از این قرارداد که شده، منتها تا حال در عمل چطور اینا میتونن همکاری بکنن یک موضوع، یک سوال عمده است که سر از این یک کمی صحبت شده. برای اینکه اگر دوست شما بزرگ باشه، دشمنانتان هم قدر بزرگ میشه. مال و زور ما به این نمیرسه که در بین خود جور بیاییم، مال کل دنیا چطور، یعنی که دشمنان امریکا چطور مال کنار بیاییم جور بیاییم. از این نقطه نظر به موضوع شما چطور نگاه میکنید؟
بلکل شما موضوع بسیار دقیق را اشاره کردین، بسیار مهم. اول خو تحکیم امنیت در دراز مدت ایجابات نظامی نه بلکه غیر نظامی را هم میکنه که تحکیم امنیت دراز مدت در مملکت که خط فقر در کجاست، بیکاری در کجاست، مرگ و میر سنش در کجاست، تعلیم تربیه و بیسوادی در کجاست، این کلش ارتباط به امنیت میگیره در دراز مدت. پس دولت افغانستان و دولت امریکا خود باید گل نزنن که تنها موضوع نظامی است. ما باز هم منعیس یک افغان میخوایم به اشاره بکنم که امنیت افغانستان در طول و عرض اردو و پلیس و امنیت ملیش نه، بلکه امنیت افغانستان در آسایش مردمش، در کاریابی بر مردمش، در یک اقتصاد قوی، در یک سوادی که مردم بتونن از او استفاده بر بهبود زندگی خود بکنن، در حفظ و صحه محیطی، در صحت سالم، در این چیزا نهفته است. به او اساس من فکر میکنم که اگر این دو دولت به او متوجه نشون، باز هم ما 10 سال دیگه را تکرار خواهد کردیم، همین اشتباهات را که در 10 سال 11 سال تکرار مرتکب شدیم، در 10 سال آینده هم مرتکب خواهد شدیم و پشت مرمی و تفنگ خواهد گشتیم. موضوع نظامی تحکیم امنیت هم موضوع است که چندین بخش باید داشته باشه. یقینا اولی که بخش اولش با پاستاد کردن اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان است که به صورت مجموعی قوای امنیتی افغانستان باید توانمندی ازیر داشته باشه که از تمامیت ارضی افغانستان، از تهدیدهای داخلی و خارجی به درستی دفاع بکنه و ای ایجاب میکنه که اردوی ملی و پلیس ملی ما و بخشای امنیتی دیگه ما تعلیم تربیه درست و تجهیزات درست به دست بیارن و تکمیل شه و تشکیلشان. هنوز تشکیل اردو به صورت مکمل نشده. قوای هوایی و زیردار و توپچی ما، رادار ما، بعض بخشای دیگه ما کار داره. ای هم در تحکیم امنیت یقین دارم که بخشای اول و پروسه های اولی را باید ای در بر بگیره. بعد از او میریم به بخش دوم از او که افغانستان در امنیت منطقه چه قسم رول باید بازی بکنه. بازی که ما تانستیم امنیت خود بگیریم، یقینا در این درازای امی کوشش یقین دارم که مثل که شما فرمودین کسانی که مخالف دوستی ما با امریکا استک و او را منعیس یک تهدید برای خود میبینن، اونا یقینا سنگ اندازی های از اونا زیادتر خواد شد و مشکلات زیادتر خلق خواد کردن. اما ایران باید بدانیم که اولین بار است در تاریخ غرب که در طی چند قرن اخیر اگر بیاد داشته باشیم، امپراتوری استعماری بریتانیای کبیر در نیم قاره هند باقی ماند و نتانست به طرف آسیای مرکزی قدم بگذاره و او اولین بار است که غربی ها از امو خط حائل را که در بازی بزرگ افغانستان خط حائل ساخته بودن یک قدم فراتر میگذارن و افغانستان منعیس یک پارتنر استراتژیک خود در جهان به شمار میارن و این یک موضوع بسیار تاریخی و بسیار عمده است که برای افغانستان و هم
برای این گپایی که شما فرمودین بسیار خوب است. اما مام سوال های جالب دیگه هم داریم، منتها چند شنونده هم در خط هستن، اونا رو بگیریم سه باز ادامه میدیم.
سلطانزوی سبت زدم هم ایا سلطانزوی ساستاسو پر نظر بندی در باز جنگ در وجودوالی لامل و نگرزی پا اغا پا دی خطر چی گوانده هوادونه نگواری چی در امریکا شتون پا افغانستان که بی نوستاسو پا نظر که چیر امریکا خپلی عده یا نظامی وزور پا افغانستان که ولری آیا نوستاسو پا نظر اغا بخپلی لسوهنی بندی که که با نه او که با خپل زای بندی قرار کشینی یو ادا پشتنه مشخو کم سواده خلقی در کلی و باندو خلقی و که چیر تاسو پر دغه باندې استراتیجیک تړون پر دغه مطبیعت باندې تاسو رڼا واچوئ چې هغه کوم شیان دي چې امریکا به مستقیم غبرګون شي یا به د افغانانو و شاته درېږي د افغانانو سره به کومک کوي. نو ستاسو څخه مننه.
مننه. بل اوریدونکی هم لرو، دا ټلیفون به هم را واخلو، مهرباني وکړئ.
نظر دې یو نظر مې پوښتنه د افغانستان انسان د څه پر دوه ماده ناس وخت او د رزان په د افغانستان له د امریکا سره د کیه او سموس د قرار کښې زات زات نه بښینې هغه دې چې هغه دې پلانونه بښین چې ته د امریکا نه یو سفر د پاکستان د ایران دا به څر ځو کښې نه او د نړۍ په دغه سمه ده چې د افغانستان خپل د بازار مثلا شوټي تایبي دی په دغه تړون کې او کوم دغه چې افغانستان خلک مثلا په دغه تړون وساتې د جنگ او د بدبختۍ او د لوږې او د بیکاری څخه راو د دې د کارخانو یا د معدنونو یا د شنور پلانونو څخه د چې د پنځه شیانو
مننه خپل پښتنه
لوګر ولایت په ښاډشانې د کلی ته خبرې کوم او د پکتیا پانکې کرنې پانکې د ګرین تر ماتره زمونږ د دې چې کټنه کوم د ستاندو ته ځه کچېره دا ستراتیژیک دیون باندې انګو پارلمان هم کایس په امریکا پارلمان هم د افغانستان پارلمان نو کایس کو څالو په نوې دې کې چې یو خلک به هم پاتې ته غوښنه وکړي موږ به د دې ته دوام وکړو د خبرې ستاسو په نظر باندې جګړه به وګدانې چې په افغانستان کې تر اوسه خارجيان پاتې وي د لاس کالونو به هم جګړه همداسې روانې د لاس کال تېرې هڅې به هم د نتیجې پاتې وي او زات کال تېرېږي ته به هم نظر
غواړم. سلطان زوی صاحب تاسو به سوالونه یادښت کړي وي مهرباني.
دوه سوالونه مشابه ول د جنګ ادامه او د خارجيانو موجودیت په افغانستان کې اوس هم که خارجيان هم د اوس ووزي فرض وکړئ سبا خارجیان د افغانستان نه ووزي د افغانستان کې به جنګي که به نه وي دا سوال ته څنګه ځواب ورکوو مونږ. زه فکر کوم چې که یوازې طالبان وغواړي سي په افغانستان کې سیاسي قدرت او ټول قدرت په لاس کې ولري افغانستان کې به بیا هم جنګي او متاسفانه که دا وڅېړو چې که طالبان جنګ کوي همدا اوس څنګه تمویلیږي د کوم جینه تعلیم تربیه دی اخلی د کوم جنه امکانات برابری دا هم د دې خارندوی دی چې که د افغانستان دولت خارجیانو سره اړیکې ولري که ون لري یو نظامی ډله چې غواړي قدرت ترلاسه کی او د ګاونډیانو لخوا نه هغوی سره مرسته کیږي آیا جنگ به بیا په افغانستان کې موجوده ای که بنی؟ نو د خارجیانو موجودیت دلته افغانستان که مونږ اور باندې ښه دقیقه څېړنه وکړو افغانستان د په دې ګاونډیتوب کې همیش د دې ګاونډیانو سره مخامخ اوسي متاسفانه د هغوی د نادرسته او تاریخ وهلي پالیسیانو په اساس افغانستان باید د دوی په محاسبه کې یو ضعیف هیواد پاتې سي او داسې هیواد پاتې سي چې ځان نه واقعي استقلال ونه لري فقیر ګدای او لاس به یې همیش اوږدي هغه هیواد چې اقتصاد نه لري هغه هیواد استقلال نه لري هغه هیواد چې فقر پکې هغه هیواد استقلال نه لري هغه هیواد کې چې جهل او نادانی هغه استقلال نه لري نو آیا مونږ ضرورت لرو چې په دې نړۍ کې نورو خلکو سره یو ځای ژوند وکړو او د یو همتا پایس ژوند وکړو هغسې ژوند به ښیي د افغانانو لپاره یا دا چې یو لاسپوسی افغانستان یو ضعیف افغانستان د نوکر افغانستان یو هیواد ولرو نو زه فکر کوم چې دا سوال به مونږ ښه ځواب ورکړی سي که خارجیان دې جنه ووزیم دا یوه بانه ده د افغانستان د هوسایۍ لپاره کوم تضمین نشته چې خارجیان یي که نه یي ګاونډیان خپل پالیسیانو ته باید تغییر ورکړي د افغانستان په هکله او دلته مونږ یو بل شی ته باید اشاره وکړو چې افغانان هغې باندې هیڅ وخت نه غږیږي په د عمومي جنګ نه وروسته څو وارې په نړۍ کې تړونونه وشول چې نور مونږ اجازه نه ورکوو چې یو هیواد نورو هیوادو ته تهدید وګرځي هیڅ هیواد په نړۍ کې حاضر نه دی چې پرېږدي چې افغانستان یوه جزیره د بې ثباتۍ یوه جزیره د لجام ګسیختګۍ یوه جزیره وګرځي چې نورو هیوادونه هغې نه تهدید سي نو په دې اساس که مونږ وغواړو که ونه غواړو که وغواړو چې دلته ځان ته یو ځانګړی سیستم ولرو او د هغې نه هر خواته مشکلات صادر کو او هلته مختلف قوتونه ځانونه وروزي او نړۍ ته تهدیدات برابر کی دا نړۍ نسی منلای دا د نړۍ د فیصلو یو برخه ده چې په برلین کې شل کاله مخکې دوی په یو کانفرانس کې تصمیم ونیو چې مونږ نور نړۍ نه پرېږدو چې د یو وړکي هیواد یا لوی هیواد نه د بې ثباتۍ په هکله تهدید شي په همدې اساس افغانستان ته هم چې دوی راغلي دي په همدې ارتباط راغلي دي او مونږ غواړو چې د دوی نه استفاده وکړو مونږ باید ځانونه بشپړ کړو ځانونه هوسا کړو ځانونو ته امکانات برابر کړو او د بارکزي صاحب د سوال په ارتباط باید ووایم چې اقتصادي موضوعات په دې تړون کې کم ای کنی مونږ د یو هیواد پایس باید د تړون د زینو برخو نه داسې استفاده وکړو چې په هغې کې اقتصادي پروګرامونه وګونجوو. امریکا نه باید امتیازات واخلو، امریکا باید په دې باندې واړوو چې هغه شیان چې په دې تړون کې ذکر شوي دي هغه عملي سي، او هغه امریکایانو ژمنه کړې چې د افغانستان په اقتصادي برخه کې هر ځای کې چې خلا موجوده وي او افغانستان ونسي کړی چې خپل اقتصادي توان نه د هغې د بشپړېدو په ارتباط استفاده وکړي، امریکا به په هغې کې کومک کوي.
سلطان زوی صاحب،
په دې اساس امریکا ژمنه کړې ده.
بله سلطان زوی صاحب، یوې مسلې ته اشاره پکار ده. د دې ستراتیژیکو همکاریو په سند کې دا نه دی ویل شوي چې امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې شي. دا ځینې اوریدونکو دې ته اشاره کوي که چېرته نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ایسار شي شاید جنگ ورسره وشي. او بله خبره دا ده چې د بهرني ځواکونه خصوصا امریکایي عسکر په قطر کې شته، په کویت کې شته، په قطر کې ډېره لویه اډه ده، بهرین سره نږدې شته، په عربستان کې هم شته خو رسما نشته، په جنوبي کوریا کې شته، البته هغه خو غیر اسلامي هیواد ده. لیکن که چېرته بیرته د ستراتیژیک سند مسلې ته راشو، په دې برخه کې د اوریدونکو سره دغه اندېښنه شته چې له دې سند سره نړیوال په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه پاتې شي، داسې شی خو نشته؟
نه، یا بل شی هم مهمه ده چې د امریکې خارجه وزیر اعلان وکړه چې د دې سند معنا نه ده چې مونږ دایمي هډې دلته لټوو.
بله،
نو هغوی وویل چې مونږ دایمي اډو پسې په افغانستان کې نه یاستو، او دایمي اډې د سند جز نه دی. بله موضوع دا ده چې دې ته ځوان افغانان چې حافظه تاریخي حافظه لنډه ده باید په دې باندې پوه شي چې یو وخت ایران هم د امریکایانو متحد و، همدا اوس پاکستان امریکې سره ځینې تړونونه لري چې امریکا او پاکستان زینی استراتیژیک روابط لري، او دا نه اعلانیي چې خاموشه ساتلې ده. یوازې باید افغانستان د نورو په ساز وګډېږي؟ یوازې مونږ باید د خپلو ګاونډیانو نه اجازه واخلو چې څنګه ځوان وکړو؟ آیا ګاونډیان وظیفه نه لري چې مونږ اخلاقي وظیفه نه لري چې مونږ پرېږدي چې د خپل د کور د سنبالولو لپاره دوستان ولټوو؟ د امریکې دوستي مونږ ته خطرناکه ده، یا داسې داسې یو دوست ولرو چې شپې د مونږ خاوره په توبرې کې وباسي او رانه غلا کړي.
سلطان زوی صاحب، چیزایی که شما گفتین یا خوب است، گوش آدم خوب میخوره، منتها اینجا یک مشکل دیگه است که اگر ساده تر صحبت کنیم در بین افغان ها یک شوخی می باشه، همیشه میگن که او برادر برو، یکان تاره میگه برو آدم بکش بیاد در پالیم بیشی، باز ببینیم که کی رو میبرن. میگن نه، از او خاطر حال امریکا خاطر کلان یک قرارداد امضا کرد، حال سعی کنین در بخش چهارم تقویت امنیت و همکاری های منطقوی در بند سه میگه که طرفین به منظور تقویت ثبات و رفاه منطقوی و احیای نقش تاریخی افغانستان به حیث پل ارتباطی آسیای مرکزی، جنوبی و شرق میانه به گونه آتی همکاری می نمایند. یعنی بسیار گپال به ما شما اوسنام کل جای سیب سرما یک قسم دشمن واری نشان می تن. خب باز مونتا در اینجا در این قرارت یک مشکل عمده و اساسی موجود است که در این مچه مرکز توجه کرد نکد. اوست میگه که یعنی ایتر است که هر سال امریکا میگه ما بودجه را از کانگرس تقاضا میکنیم، یعنی هر سال. اون مثل ازیست که سه بر سال باز اینال اگر این کیف از این سناتورا در جایش باشه و مردم هم یک ذره فکرشان سر ما خوب باشه و در او صورت از کانگرس تر میشه این بودجه. اگر این تر نشد دیگه باز ما میمانیم این دشمن ها اونو به پیسه سب ای خو یک قسم نیست. ما چی میره، من فکر میکنم از این که احساساتی برخورد بکنیم به ماده های از این چیز زیادتر توجه بکنیم که در زیر از این ماده ها بسیار چیزا نهفته است که یعنی صوتی دو طرف ها وریسه.
بلکل این موضوعات بسیار مهم است که بلکل ما مثل که در اول گفتم اصل موضوع در تفصیل از این قرار داده است و تفصیلش بسیار مهم است. یک چیزی که بسیار مهم است که ما افغان ها باید دوره بفهمیم که امریکایا این قرارداد چک سفید برای ما ندادن.
بله،
ایره منیس یک حربه میتونن هر سال استفاده بکنن، و قانون امریکا هم ترتیب است که مثل که ما قانون داریم که هر سال بودجه ما باید توسط پارلمان پاس شوه، در امریکا هم کانگرس امریکا هر سال باید بودجهش پاس بکنه و بودجه از او احتوا میکنه این موضوعات داخلی و خارجی را که کمک هاست و رابط استراتژیک است و موضوعات دفاعی است و موضوعات اقتصادی است. دیگه از او ما گریز کردن نمیتونیم. منتها یک چیزی که باید هنوز هم ما وقت داریم که سرش کار بکنیم به نظر من، و پیشنهاد میکنم که امید است کسایی که میشنون، اگر میشنون آواز ما و شما را نمیفهم که مشنون یعنی که زمانی که راجع به استفاده از بیس های افغانستان بحث میشه، ما باید یک کرای معین را که ضرورت نباشه که ما هر سال گروگان کانگرس امریکا باشیم، یک کرای معین را بالای از او باید یک مبلغ معین را بگذاریم که سال 5 میلیارد دلار یا 6 میلیارد دلار از 4 یا 5 بیسی که اینا استفاده میکنن برای موجودیت خود این را به کرا میتیم. اینی کرای ازی باید یک مبلغ معین باشه که او ضرورت به اپرووال بودیجوی سالانه نباشه، ضرورت به این نباشه که بودیجه پاس شوه، دولت امریکا مکلف باشه که هر سال اونم مبلغ به ما بپردازه. اینمی یگانه رایش است که غیر از اون ما را بازی میتن.
بله در این صورت خو اترس که حالا گپ گپ برامده بین مردم امی لحظه که حالا ایران و بعضی از ممالک اینا میگن غیر مستقیم کوشش کرده رئیسن، حتی میلیون ها دلار پول میگن توزیع کرده رئیسن که کوشش کنن که تا ای از بسله از اولسی جرگه یا از مشران جرگه از هر جای کس که باید تایید شود تایید نشه، یعنی رد شود ای قرار داد. از اون خاطر اگر اتر مسئله دیگه که پایگاه های نظامی استفاده شو پولی گپا در بین بیایه، خب باز جنجال از این طرفان بسیار زیادتر نخواهد شد، مخالفت زیاد نخواهد شد. شما چی فکر میکنید این مورد؟
نه اینطور است که وقتی که ما قرارداد استراتژیک به امرای یک مملکت امضا میکنیم و میگیم خب اساکرتان برای یک مدت دینمینجا است به خاطر که اساکر اردوی ما را تربیه میکنن یا به شکل معاونتی در اینجا وظایف معین دیگه دارن یا یک بخشش مرام اسپیشال فورس یا قوای مخصوص به خاطر جنگ با تروریسم در اینجا برای یک مدت معین باقی میمانن، ما امو مناطق را که اینا بودوباش دارن، امو بیس های را که اینا دو بودوباش دارن، او را میتونیم به کرا بتیم. یعنی دشت های افغانستان اگر اینا استفاده میکنن مفت و ما سرش کرا بگذاریم، آیا ای به نفع ما یا به نقص ما؟ اونا خب بیزو هستند به ارتباط روابط استراتژیک و قرارداد که میکنیم در بازسازی اردوی ما و در تقویه اردوی ما و پلیس ما یک تعداد از اساکرشان باقی میمانه. آیا خوب نخواهد بود که برالاوی که تجهیزاتشان ما از امریکا میگیریم و کمک میگیریم، از بودوباش از اینا و از جایی که اینا استفاده میکنن هم بالایش یک کرا بگذاریم؟ به نظر من اگر به نام کرا گذاشته شود فکر میکنم که برای افغانستان یک چیز مطمئن تر و تضمین شده تر خواهد بود. از اینکه هر سال آقای روباکر بره باز سرازی بس بکنه که اگر افغانستان فدرالی میسودین ما این بودیجه را میتیمتون، اگر افغانستان فدرالی نمیسودین این بودیجه را نمیتیمتون.
سلطان زوی صاحب پدی که بیا ستون زده بی مثلا پا پاکستان که امریکای یارده و پا شمسی یارده و او یا پاکستان دی امریکا دی پاکستان لپاو سرم رستی که بی اغوی بیاده سی مشخص پیسی ندی پریشی چه پاکستان تا بیور که بی
دا خو پا هر ایواد پوری ارلری پا هر ترنون پوری ارلری که پاکستان اگه کار کرده اگه دمانه نور که چه مونگ هم محروم رو مجبور است و ما اگه کارو کو فرضاً فلیپین که امریکایانو هده درلودلا امریکایانو موجودیت درلود فلیپین تا کال که 15 میلیارد دلار یا 4 میلیارد دلار یا 2 میلیارد دلار دوی کرا ورکاو دیگه استفاده پارت باد یا زین نور جایو
که قرغزستان که ورکه بی پیسه مناس هوایی
دید دا پا زانگری هوادو پوری هر ارلری سه خپل قرار دادون سنگ ترتیبایی او څومره امتیازات اخیسته ایسی زه فکر کوم چې مونږه کولای شو چې دا امتیاز واخلو.
کیدیشته چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له لورې چې کوم کمیسیون ټاکل کیږي او له امریکا سره په شپږو میاشتو کې غونډې کوي، کیدیشته په هغه کې افغانان دې ته توجه وکړي. خو سلطان زوی صاحب که د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې واړو د همدې ستراتیژیک سند په ارتباط ډلې ټلګراف ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په خپلې مقالې کې ولیکل افغانستان ته د بارک اوباما د سفر په اړه یو مطلب لیکلی. په دې مطلب کې لولو سي د اوباما د سفر هدف دا و چې هغه د پاکستان حکومت او طالبان وپوهول چې هغه هیلې او امتیازونه چې دغه دوې ډلې ورته سترګې په لاره دي نه یې شي ترلاسه کولی. څرنګه تاسو له دې تبصرې سره موافق نظر لري؟
یوه برخه یې صحیح چې امریکایانو یو سیګنال یا یو اشاره لیږلې د پاکستانیانو ته او طالبانو ته چې مونږ که تاسو خوشحاله یاستئ که خپه یاستئ مونږ د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو سره دغه روابط د ادامې لپاره دغه تړون لاسلیک نو زړه م چې زاړئ که خاندئ دا یوه برخه ده. مګر د دې نه زه فکر کوم چې دا موضوع عمیق‌تره ده. امریکا هم افغانستان ته په دې سیمه کې د یو تاریخي حرکت پایس یو یو امتیاز غوندې ورته ګوري. افغانستان فعلا درسته ده چې دومره زیات اهمیت چې موږ فکر کوو دومره به نه لرو، مګر دومره کم اهمیت هم نه لرو چې نور 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 موږ ته وایي چې بی اهمیت یاسو. فکر کوم چې امریکایان فکر کوي چې په سیمه کې افغانستان یو ځانګړی موقعیت لري، او د دې ځانګړي موقعیت په ارتباط به دوی د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي چې افغانستان اوسې کړی خپل بشپړ استقلال او بشپړ تمامیت ترلاسه کړي، تر څو چې د ایران او د پاکستان د تهدید لاندې د یو درجه دو ملت او درجه دو دولت پایست دلته پاتې نه شي. زه فکر کوم چې یوازې دا موضوع نه ده، بلکې مخکې نظر صاحب یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې ډېره مهمه وه، چې منطقوي تقویت. منطقوي تقویت دلته ارتباطي پلونه چې مرکزی آسیا او هند وصلوي، په دې کې افغانستان کلیدي رول لوبوي، او دلته د چین موضوع ده، د روسیې موضوع ده، د ایران موضوع ده، او د مرکزی آسیا بازارونه او د مرکزی آسیا منابع او د افغانستان منابع، دا ټول یو بل سره که یو جیسی دې منطقې ته یو لوی ارزش ورکوي، او د دې منطقې ارزش هیڅ معنا نه لري که دا منطقه نړۍ سره وصل نه شي. که دا منطقه هر شی ولري او که نړۍ سره وصل نه وي، هغه هیڅ ارزش نه لري. نو په دې اساس د افغانستان ارتباطي اهمیت د یو پل په حیث غربي نړۍ ته، اروپایانو ته مخصوصا، ډېر اهمیت لري، او د افغانستان دا رول نه سړی سترګې نه شي پټولی.
بلې، په همدغه څلورمه برخه کې د صنعت، همدغه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د تجارتي اسانتیاو په برخه کې دا هم ویل شوي دي د نړیوالو پانګوالو جذبولو کې به امریکا مرسته کوي. نظر صاحب تاسو پوښتنه لرله؟
بله. یا خب محترمه، شکریه. بارگزی در تلفون هستن. سلام علیکم صاحب، خوش آمدیم به برنامه ما.
تشکر. ما سلام خود به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم، همچنان به مهمان گرامی تان.
تشکر. خب اگر خودت سوالا را اگر خلاصه یک چیز اگر بگی بگو.
شکر جان برگزی، استاسو هر کله کوم خبرونی ته د افغانستان او د امریکا ترمن د استراتیژیکو همکاری او د اوږدمهال سند په ارتباط روانه خبرونه کې له تاسو او له شغله سلطان زوی سره دغه بحث مطرح کوو. مخکې ما د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړولې، له سلطان زوی صاحب څخه مې هم یو پوښتنه وکړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان ته د بارک اوباما د سیشن بی د شپې د ناڅاپي سفر په اړه لیکلي دي چې دا سفر سمبولیکو، ځکه چې د ورځپاڼې په باور په همدغه شپه چې اوباما افغانستان ته راغی، د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یو کال مخکې وژل شوی و د پاکستان په بټ آباد کې پوځي اکاډمۍ ته نږدې. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
دا یو واقعیت دی چې یعنی تاریخ هماغه یو کال مخکې هم امریکا وښودله چې یو لاسته راوړنه لري د اوسامه بن لادن د وژنې سره. سم دوی دغه وغوښته چې اعلان وکړي چې یعنی موږ کوای شو، او زه فکر کوم چې دوی ته امریکایانو دغه تړون د یو ښه نیت او خفال باندې نیولی دی، نو ځکه کیدای شي چې همدغه تاریخ یې انتخاب کړي د یو ښه پرمختګ لپاره. خو اجازه راکړئ کوم شی چې افغانستان خلکو لپاره مهم دی په هغې باندې وغږېږم. امریکایي رسنۍ څه وایي؟ هر هېواد خپل د سیاسي ملحوظاتو پر اساس او انتخاباتي کمپاینو سیاسي علایقو پر بنسټ باندې خپل نظریات وړاندې کوي. کوم چې د افغانستان خلکو لپاره ډېره مهمه وه، په افغانستان کې د اوسنۍ نظام تداوم، اوسنی نظام تداوم په دې معنا باندې چې یعنی راتلونکي هم موږ انتخابات ولرو، راتلونکي هم دنیا هغه ترخه تجربه چې افغانستان تکرار که په نویم کلونو کې چې یوازې پاتې شو بیرته افغانستان تنها به نه پاتې کېږي، او د دې تر څنګ هغه بشري حقونه او د ښځو حقونه او اقتصادي پرمختګ، د امنیت ټینګول او تامینول د راتلونکي د 2014 کال نه پیل تر 2040 کال پورې دا موافقتنامه ده. او د دې موافقتنامې په روښنایي کې به که خدای وکړي انشاءالله بل کال ته راتلونکی کال ته 2013 کال کې موږ به یوه بله موافقتنامه هم امریکې سره امضا کړو، چې په هغه موافقتنامه کې به د امریکا او افغانستان هغه پوځي امنیتي برخې ته به اشاره کېږي چې هغې نه وروسته د دې پوځیان په کوم چتر لاندې دي په خپل فعالیتونه مختبیي او هغه متقابل مسؤلیتونه صلاحیتونه او متقابل همکاري به ترقمي خو اجازه راکړئ چې ټول افغانان ته دا خبره په ډاګه کړم چې دا اول ځل دی چې موږ د یو مساوي برابر هیواد په صفت باندې د امریکې سره یو موافقتنامه امضا کوو چې دو جانبه دی.
بله.
قبل از این هم ما موافقتنامه های با ایالات متحده امریکا و موافقتنامه همکاری ATM وجود داشت.
بله.
اما بدبختانه اون موافقتنامه تقریبا موافقتنامه های یک جانبه بود. برای اولین دفعه است که دولت افغانستان به عنوان یک نظام، یک حاکمیت با تمام حق خود ارادیت میره با پای سند امضا میکنه که در حقیقت تصاویر اگر نمیتونیم به شکل درستش بیان کنیم اما از لحاظ نمودین و سمبولیکش موافقتنامه دو جانبه بین افغانستان و امریکای خودش از لحاظ ارزش حقوقی این سند و ارزش سیاسی این سند ما فکر میکنم نقطه عطف در تاریخ افغانستان
است. ببخشید امینجا کمک مام داخل شم دمینجا ما هم همین چیزا رو پیشتر گفتیم آقای سلطانزو صاحب هم تاکید کردن مون تا اینجا سوالی که در ذهن میمانه ایست که در داخل از این قرارداد بعضی نکات هست که یا بسیار چیزا رو گارانتی کردن نمیتونن مثلا میگه هر سال ما به خاطر بودجه به کانگرس ما تقاضا میکنیم اگر دمو لحظات دمو وقتا که یا بودجه رو تقاضا میکنه اگر در کانگرس یا فکر نظر عمومی عامه امریکا مخالف از این کارا باشه یک دفعه وارد کنه باز ما و شما تنها میمانیم و این و مشکلات هم در بین عزیزته این رو چطور شما تحلیل میکنین؟
من فکر میکنم با توجه به اهمیتی که افغانستان در امر مبارزه با تروریسم داره با توجه به اهمیتی که افغانستان در به عنوان نقطه اتصال در منطقه داره و با توجه به همکاری های آمریکا در جریان 10 سال گذشته بعید به نظر میرسه که کنگره آمریکا به شکل مطلق کمک های خود قطع کنه اما پیش شرط های خواهی نخواهی می داشته باشه از جمله از این پیش شرط ها مثلا اگر با فساد اداری و مالی گسترده مبارزه نمی کنه پس بنابراین ما یک بخش نقص کننده از این سند معرفی میشیم که ما باید با فساد مبارزه کنیم و فراموش نکنید آنچه که بسیار نوید بخش سی است که تطبیقی موافقتنامه بعد از سال 2014 هست و یک فرصت است با مردم افغانستان که احتمال بسیار زیاد میره که من بعد حاکمیت های افغانستان حاکمیت های مسئول باشه و مردم افغانستان انتخاب بهتر داشته باشه هیچ چیزی نیست که ما بگیم 100% میتونه آینده را تضمین و گارانتی کنه
من.
اما لااقل آرامش خاطری که مردم با امضای این موافقتنامه در افغانستان دریافت کرد این حائز اهمیت است بر ما به عنوان یک افغان به دلیل اینکه همه فکر میکردن که افغانستان دوباره به اونمو دهه تاریک جنگ های داخلی میره جامعه جهانی میره از کرا میره کمک ها قطع میشه و دوباره همو ابر سیاه و تیره میای بر فراز آسمان افغانستان اما ما دیدیم که نه ما میتونیم حداقل روشنی ضعیفی که داخل از ایران بر چشم ما میخوره خود برش برسانیم و مهمترین همی است که کانگرس ها به اساس فراموش نکنیم که دولت امریکا امضا میکنه